السلام علیکم د ورځې 10 بجې شوې. قدر منوریدونکو، تر 11 بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د هیلو وړانګې ځانګړې ډراما او د تاندې څانګې پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکالی وړاندې کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. په دې برید کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او 34 نور ټپیان دي. د برید پړه د پاکستانی طالبانو د تحریک TTP اړوندې تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د دې برید په تړاو څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت غوښتنه کړې چې طالبان دې د وروستي برید عاملان او د TTP مشران ونیسي او پاکستان ته دې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې اعلامې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي وو چې دوی هېڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې CPJ له طالبانو غوښتي دي چې خبریال عبدالرحیم محمدي سمدستي خوشي کړي او د خبریالانو نیول پای ته ورسوي. د خبریالانو د ملاتړ د مدافع ټولنې چې مرکزی په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې CPJ تر اوسه نه پوهیږي طالبانو ولې محمدي نیولی او چیرته یې بیولی دی. د راپورونو له مخې د تمدن د خصوصي تلویزیون دا خبریال په کندهار ولایت کې د استخباراتو ریاست ته احضار شوی و او له هغه راهیسې چن نه دی لیدلی. طالبان عموما د خبریالانو او فعالانو د نیول کېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته د افغاني اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن دی. بلخوا راپورونه وایي په دایکنډي کې د نسیم د خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګاند او د دوی په ټکو د بهرنیو او کفري هیوادونو لپاره د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د اسرائیلو پوځ په غزه کې هغه پیچلو تونلونو ته چې حماس سخت دریځې ډلې کار ترې اخلي د سمندر د اوبو پمپول پیل کړی دی. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي یاد شوي ویلي دا کار ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د چارواکو ویلي دي چې دا بهیر به د تونلونو د ویجاړېدو باعث شي. اسرائیل باور لري چې حماس ډله اسرائیلي یرغمل خپل جنگیالي او مهمات په دې تونلونو کې ساتي. ورځپاڼه راپور ورکوي چې ځینو نورو چارواکو بیا اندېښنه ښودلې چې د سمندر اوبه به د غزې د څښاک پاکې اوبه له خطر سره مخامخ کړي. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه. 1200 کسانی ووژل او 240 نورې برمته کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او اوکراینی سیالی ولادیمیر زلنسکی پرون په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې دا یووالی به لا پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی بایدن هڅه کوي سیال جمهوری پال ګوند ته قناعت ورکړي چې اوکراین ته د روسیې پر ضد جګړه کې د پوځي مرستې لایحه تصویب کړي. ښاغلی بایدن له زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیا ونه توانېده چې اوکراین د ځمکې له نقشې څخه لری کړي. بایدن د مسکو د یرغل پر وړاندې د درېدو لپاره د اوکراین وړتیا یوه بریا وبلله. هغه پر کانګرس غږ وکړ چې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر اضافي مرستې لایحه تصویب کړي. زلنسکي د هغو اندېښنو په ځواب کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډېر سوکه پرمختګ کوي ګډې خبري غونډې ته وویل اوکراینی ځواکونه هر ورځ ثابتوي چې دا جګړه ګټلی شي.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه دا هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچیر کم وسیګی د رواني له لحاظه هم د جسمی له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی له خوخه پرته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لارې لا ډیرو اغزیو ډکولای شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي محیط تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه یعنی دغه د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده
دا کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو خزا یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کړي یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي څنګه باید دیو اولاد مان کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوره اولاد ته بیا سم تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو سر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو د مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای د دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شوې او پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لګروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی د ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځواني خون چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې وده نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی وده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه په خوندې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده ورسته بیا خوانځي ته را نغی
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډېر تکړه وو لایق وو خوب که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته را مړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړله هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې وانه شول ارمانونه یې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی داغله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړي باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپوه محمد بشیر بهرامي وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلي لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو په رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپلته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي یا پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار نه وي به ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نه ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا همطبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دی چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفتخاره مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې رضوانی کی هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رلوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په دغه مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چیرې پیسې برابرې کړي چې خپل تعلیم او درس وایي. په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی، د ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسولیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسولیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت پیژندلې وي، کار یې کړی وي، خونم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او ماسترۍ نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په ښاروالۍ کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه وحسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کی.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره امدادا خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم دی اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دی، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپل پیدا کړی چې خپل مصارف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپل پرې کړي. زما په نظر موږ غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصارف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډیری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي، یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم دی مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابستوي یا د کور په مشرانو وابستوي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغاړه کیږي نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لارتي خپل کارونه مخته بودی. خب بعد اتوانه است چې هغه د بیمسئولیتی سه خدا کار کوي. همون شو تاسی چورتا های چو مختخور یا مختخور لویان سیوی دی، دوی هیچ وقت مسئولیت نده گاله، دوی فکر کهی چې نور خلق مشتا مسئول دی، چیز مش مصارف و گالی کورنه که پلار باید ما تا کارو که یا مشرون را تا کارو که. دست اتوانان چی دی بیاد دوی خبر جلات است ما پا فکر. دست اتوانان خب په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره حتمن ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړې کې توپ څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره، چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه څنګه. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنی لري، ولې باید تو کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي، یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي یا استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. ښځه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګه ډرامه واورو.
مور مورې زړهږم پلان مې چیرته دی؟
مډارېږه لور جانې، زه در سره یم. اله راشه په غېږ کې دې واخلم. آفرین، راشه لورې، اوس د هغه د انام رارسېږي له خیره سره.
مورې پلان مې له کور ته نه راځي.
هېڅ نه پوهېږم لور جانې، خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انام مې راځي.
هو لور جانې، زنګ مې ورته وهلی دی، اوس به راشي.
ولې پلار جان سره مې د جنګ وکړو؟ هغه رون من کار نه راځي.
څه درته وایم لور جانې، راځي خامخا راځي.
پلوشې وا پلوشې لورې چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه پام کوه چې تیاره ده، لازم ماته راکه دې خوا راشه.
څومره زر ماښام شو.
په دې تیاره ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د همت خان په تمه وم، هغه چې زنګ وکړه زیبا وارخطا شوه، ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هېڅ نه یم پازاب شوې لورې، ولا هر څه ته اندېښنه کوې، یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم، مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده،
دغلته راشه. جار دې شمه لورې، خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ یو هدایت وکړي. پلوشه بیا مو په څه خبره جنگ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، هسې خوشي بانې جوړوي. ټوله ورځ جنگ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
همت خان چیرته دی؟ مړ دی؟ ژوندی دی؟ دومره بې غمه بنیادم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې، خبره شوم چې همت خان اخیستې دي.
وې دا څه وایې، همت خان پټې اخیستې وې؟
هو، ما هم دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته امانت را کړي دي. له دې خبرې سره سړی په قاش او له کوره ووته.
لا حول ولا قوه، چیرته لاړ؟
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنیادم دی.
هماغه بې لارې کړی دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. هماغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي. نارینه باید له ښځو سره او د ښځو لاس لاندې کار ونه کړي.
خدای دې ورته جزا ورکړي. ملک ډېر بد انسان دی، تل خلکو ته مشکل جوړوي، خلک په جنګ اچوي.
مورې، څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم؟ هسې خو نه راځي.
ای لورې، راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی. تل مت خان لمسوي او بې لاري کوي. دا ځل د پلار پرې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کړي.
نه نه مورې، داسې نه کوو. هسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي، د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي.
نه نه، هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زمونږ له کلي سره یې څه کار ده؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ڈول میں دا سے پسر برابر کو چیخ پلا شکلا بمرتا ایران شی دا سے چھوس وائی او یو پنجر ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تو صبر چی او چو دا قیر ڈنگو باسم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چو دا قیر مارتا کی دم چیخ تو چی دا خود غنچه کنده زرنج غک ده پخ پلا ده پخیرونه پخیرونه غنچه گلا ستڑای مشی خدای دی راولا
جوانده اوزی چرار گلا ترایشه کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وایم مبارک دشه غنچه گلا یارا
وایم پخلی دی برک کچه چنار گلا دغسی دو خوشحالی زیری راکا وکنا
اوه بیشک والا دا خو پوری کام لویا مغازا دا هر شای پکشتا
وای کور دی لگالی دکشا ای از کنی ببراوله دی ارز دشتا تش خک که و خک
که نور دی تشای راوڑی دی
تلک سام رو که چنار گولا چه ده دقیق ماشوبانو صدا ورکم ای بیا بازو تو سره گریگو
بلکل ساما دا
آقا مدکه گونچه گل ما راگای گونچه گل کاکا سڑای مشی
بارا مشی
کاکا مطا ده بیفتانو سخاک راکا رنجی دی دوستی
پاس پاس دستان حال مجور کرده ده مخم اخلاسه کئی سبرا بیروبار مجورا وی بیخی لارا رانه ورکشوا
رښتیا وایې څه کوئ لږ لرې ودرېږئ شور ماشور کم کوئ زه ټولو نه مخکې راغلی یم خپله سودا اخلم
راشي و ماشومانو هله ستا ستا سودا او دام ستا ورځې له خیره سره
اوهو دای لا څه شی دی وغونچه ګله
دې کې د موبایل کارتونه دي کارتونه
کور دې لغلې ډکشه ته یو دان از ما موبایل کې واچوه هله نو
بالکل سمه ده موبایل دې راکړه اوسې ګوره چې د سترګو په رپ کې دي موبایل له پیسو ډک شي دا دی اوس به مسج راشي دا دې وشو واخله
یاره خو کور دې ودان اوسه غونچه ګله دا دې یو شی خو مې درنه واخیسته زړه مې دی چې یو دان آیسکریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي
وایي زما ټول دکان دې له سره جار واخله وبې هر شی چاغلې واخله
دا غږ دې څه شي و
لکه چې د ډول غږ و چنار ګله اوهو په ډول خښته راولوېده
څه څه خښته خو ډول واولېده کومه ده لکه چې د عاشق په غم واوښتم
هغه دی هغه مخکې دې پروت دی کنه
دا چا دا څوک و
هغه کارګر دی بیچاره وګوره ورخطا شوی دی خوله یې وچه ده
وایم کور دې له غلې ډک شه ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې ولی دی ڈول مات کھو دا شک جواب اچوک ور کئی
مدینه تی دنجونو تا گور اسی خوشحال دی دای خبر چه سر وای
اوه خوشحال از که دی چه دا سی خلطه گندلی دی چه دای چا باور نرازی چه دا با وڑو ماشومان گندلی وی گلاله سبال خیر سر لسنگین و مولوی سر سر لاری شی او اغا جوری شوی خلطه یو سی
سمد موری حقا و ظلم سنگین لالا و مولوی سر سر تللی و که دا ظلم را سر لار شی خبوی
پرون پلار ویل چی را سر زی
داده لور و پلار وقتی پلان جور کرده ده یوازی زتری نخبرایم
نو چی سنگین لالا و پلار می را سر نوی مو کل ور تللی شو حتی بخبری سوک کوی
تو که می در سر وکری لوری او خاما خواب در سر زی
موری تو من هر وقت دغس زوروی
خانو وارو الا شی چی دا نور خلطیم زر زر و گندو چی خلاصی شی
تسو لک صبر و کهی چی تازه میوه در تراورم بیا گلا و نکهی چی مگ خن ساتی
هو هو میوه را بنده و خوره چی نورم تکڑا شو
موری لمونگ نخو تاسو دوارو دیر کار وکا خلطیم و برش کده و مگندلی میوه با تاسو خوره ریسیا وی گلالی اصلی کار خود دوید وارو وکا مخوش اگر دانه یو
نو پا وڑو ما شما نو چوک کار کوی تاسو تای تش زده کهو هو ریختیا اغا خلطه موی ساب کری چو دانه شوی
طول سل دانه شوی
اول میوه او خوری بیا نو نور کارونه او پی
راوڑا 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 راوڑا
داده خلطه موی ساب کری پورا دی یوازه دی تاپولا گولی پاتی دی لمیوه خوڑلو نو روست بای طول کارونه خلاص کو
زمان اور بس دے مارا شوم
اسخ پلو کارون تو ور خطا دا چی میوام نخری
زما بس دے خطی بے خلاص شی دفتر تے یوسو
دومره نو بیڑا مکوی پ کرارا میوای پری خدا او کار اخته شوی
میوام بس دے گلالای راش چ کارون خلاص کو
اسما دے درز بسم الله دا دا دام رنگ
او آغا تاپا ما سکڑا چه تا دا تیرا که چه دلتای و تاپا و لگو
دا غا دا ما سره دا سما دا در وخلا خوبام که ور سره
سما دا دا غا زکی بر تاپا و لگو دا دا غا سی
چه دا با چوکوی؟
ملک سر زب ورشو مو بگورم چه چوک ده
سماده سماده تا یو زل ورشو او گورم
سماده ملک سر داده ورخم لک سبرو که چخلو پسی اغیسته
آفاری نمت خانه داغسی لک تریک شه چه خلق در نو دار چی داره وره
اوه پلوشی تی زیبالو ری دلتا چکوی
پلاجان رو در پسی دیر خطا شوم توالی کورتا نرازی
حالا زر بیرتا کورتا لارشی حالا نو چی شرم ده دلتا چه ده پار راغلی استه ده ده ملک ازغر خان اجره ده چه سمون کور خونه ده
چیرتا چه تا اوسه امون که ممال تا در پسی در زوی مدخانه تا مجبور اکرم چه ده ملک ازغر خان اجره تا در پسی در شم
والا که مدخانه تا خبره ده چه سره ده شور ده
لا حول والا ملک سب ده زیبا مور را پسی راغلی ده
ستا ده وره پخلاکی لکه ما شمان جنگ و داوی کوای الا راشه ده نه راشه رازه
وزا مورا پری ککڑا الا رازی دن نراشی
هو نو وز چه بادارا مرو که دنه نمو بیایی ده خپل کور ملکی ده خوش اکڑا وز دلتا نوکری که وی
اوه زکل خپل کور لرم زکل خپل کور که خپل اختیار لرم ده کور میرا و ملک خوطه زد سکارا
راشی راشی رازی دنه نراشی
سلام علیکم ملک سر
سلام علیکم بابا
و علیکم سلام پو خیر راغ لی لور سری ماشی الا زیبا جانه ما خواته راشه الا نازولی الا امات خانه ملمانو تا ده چای رو رو کنه
نه نه ملک سایب مقدار چیز کله ده امات خان مرا ورشوه ده راغلو چی پخلایی کو
رکتیا والا که امات خانه ناری نام لخپل کورانه و بچانو نمروری گیا ده ده خوار که پده کار سره خب پلوشی لوری تام لد پام که و آخر امات خان ستا خوانده دیوی لور پلار ده گزاره ور سره کوا وګوره خپل کور او ژوند پریښې دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی شرم دی د خلک به څه وایي
آفرین دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزهی سمه شي
ته د کور ران کړه ملک اصغره زما خو دې پزه را پرېکه کړه هغه هم زما د ښځې په مخ کې
مشرانو خبر ترخی وی استاسو پو گٹا بوی دی کور خزا باید زانو پیشنی خپل مسئولیتونو باید او پیشنی دی خوان قدر او عزت وکی و تربوریت خو ژوند مخکې نشي تللی که څنګه
پلوشي وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلي
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي
خو تا راباندې خپل کور خوشي که کنه
خیر ده پلاره راځه چې زه کور ته در پسې خاطه شیم
که خبرې مو خلاصې شوې وي ورځئ خپل کور ته لاړ شئ له هله نو
ملک صاحب که ستا اجازه وي زه به له ما سره یو څو خبرې وکړم
سمه ده لورې ولې نه دادا زه انګر ته ځم تاسو خپلې خبرې په بیغام سره وکړئ
نه نه هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي پلوشي که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه ملک صاحب زموږ خپل سړی دی
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو راځه احمد خانه
بس بس ته ورځه خپل کور ته بیا به بل وخت خبرې کوو
ګوره احمد خانه زه بې له تا نه هیڅ ځای ته نه ځم پوه شوې
دا بوی ته څه شي دی دې بوجۍ کې دې څه شي اچولی چې داسې بد بوی تیزي
کور دې له غلې ډک شه غونچه ګله دې بوجۍ کې د پسه پوستکی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي
دای دې خوار که په دې بنده پزه زه خوایم کاشکې ډاکټرې فرزانې دغه بل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای
وایم کور دې له غلې ډک شه زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي زمت بد بد کی
خریشه خدای دی خوار کا تو زما په زرن په خبره کې چې ته به ډېر لوبوي کې یا
وګونچا ګلا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی ته ته خپل زرن خدای کاری او ما ته خپل پوسټه کې پاک او ستره کاری
خریشه تو خپل ګنده پوسټه کې زما لوک زرن سره برابرې
نه نه یار ما کله داسې ویلی تازه رنج خو لکه ناوې داسې دی
خ خ سمه ده ډیره چلاکی مکوا ټول دا وایي چې دا ګنه پوستکی څه کې چې بوجي کې اچولې او ښکته پورته یې ګرځې
وایم کور دې لغلې ډاک شه دا شپلا ډول رانه مات شو اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشپلا ته یې وسپارم
دا بابا ته لیونه شوې چنار ګله دا ولاکه په یو میاشت کې جوړ شي لار شپل نه ورته واخله
ولې زه د بانک رئیس یم زه غریب سړی یم دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم وایي مور د وږي له حاله څه خبر دی
نو چې دومره سپیرې یې بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته ستا ورسره څه کار و ته ډولچی یې ته د کلي خلیفه یې ته کوم هنرمند یې ته څه کاره خوار شي
بس نو یو کار و وشو لکه وایي کاڼی چې د سړي په سر وولېږي
والکه چنار ګلا آشنا دا ګنده پوسټه کې دی نور زمال زرنج کټه کا چې سودا می بوی اخلي
کور دې لغلې ډکشه ولې په غوسه یې مونږ خو یاران یو ته چې مې دلته کټه کې دا پوسټه کې به څنګه وړم
نه نه ورورا سودا می بوی اخلي ته وګوره څومره بد بوی کې اوف اره نو کټه شه نور دې یو قدم هم نه وړم ولې مې زوراوي ته صبر چې زه در
مکوا مکوا دا څه کوي
دا دې دا دې پوسټه
وی وی والې دې زما بوجه کته واچوله اوس می نیمه لاره کې خوشی کوي ها
پس زه ته نه لارم د خدای په امان تا خوخه چار رقم راځي
ته دې نه اسمان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشی کړم او لاړ هی هی اوس به څنګه ځم دلته خو نه موټر شه او نه بل څه وایم کور دې لغلې ډک شه غونچه ګله والې دې په نیمه لار کې پریښودم دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو که خیر وي کار به مې وشي ته صبر چې د سړک منځ ته ورته راښکته شم دا هغه دی دغلته به ورته ودرېږم راځه راځه لکه مرمۍ داسې راخوشې دی ته صبر چې لاس ورکړمه دا دی موټر خو یې څنګ ته کړ ای خیر اوسې ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي اے وروره لږ آخوا ته شه
اوهو وا وروره دې بوجۍ نه دې ډېر بد بوی ځي دا لرې که
وی دا خو رانه روان شه لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده چنارګله پوستکی دې په اوبو باروه او پښې سپکوه
یار خو ول خندام مړکړم دا شپلا ټول خو یاره مخکم مات شوی اوس بیا مات شو نه پوهېږم چې په دوی کې کمی اوس پېره ده چنارګل او کا شپلا
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوسکی بوجه کې اچولی ښکته پورته یې ګرځوي چې شخولا ته ترې نه ډول جوړ کړي
زه بیا خبر شوم چې دا پوستکی هم چا ورته خیرات ورکړی دی
چنارګل ساده سړی دی غریب البته ځان به یې د تاوان نه خلاصوه
که چنارګل ساده سړی نه وای ولې به یې دا شخولا ډول اخیسته ستا یې له پردي مال سره څه کار اوس د تاوان ورکړي نه
الله چې کتغ مو وسوځېده والکانو الله لکه چې کتغ مې وسوځېده خدای دې د چنارګل بیخ شین کې سړی د ډوله له ما یې کتغ یېر کړه چې پور مې کوي
اخ لکه چې ولوېده خو پام کوه کنه والکا او بابا لون خیش شولې
پښه یې بنده شوه او وغورځېده ته صبر چې ژوبل شوی نه وي
نه نه هلته داسې څه نشته چې څوک پې ژوبل شي
نه نه یم ژوبل بس لږ لون شوم
زه ښه ده چې ژوبل نه شوې استاده
والکه یو پیاله چای راته واچوه
سمه ده پلار جانه دام ګوله در واخله
خیر اوسه زوی جانه استاد فیروزه ته خو خیشه وایې ژوبل شوی خو به نه یې څنګه
نه نه ژوبل نه شوم خو لون شوم ځمکه خویا شوې ده لکګام وازکه ولویدم
زه خیر ده بلا و برکت نو دومره نه لون شوه دستی و چیږي
زبانه دا کمیس په پمبک ومن زم چې لک هټه پاک
زه در سره مرسته وکم
نه نه زه په خپل پاکوم
هغه په خپل مو څنګه شو څه پکې روغ پاتې او کټول وسوځید
دومره کته پاتې ده چې مونږ او تاسو یو خو تیر نه ده سوا
مطلب چې د خیر چاره په وشه نور یې څه کوو
والکه فیروزا سبا که تقریبا نیونه خوری چی مریضان بمو که زبا یوزل ده کاریگر اوال واخلم یالله تبکی خیلوان چه
امید خانه زبا مدکالی امینزم تراتی و پیاله چای واچو چی سور شی
سمه ده چایی با در تورست واچو زده پا واتر پام که جامعه و منزه و زبا دی ویدیو وکم
استرشتی هلما ویدیو کنه نه نه امید کنه شرم ده
زده خفل کار که و زخفل ده سلامت یوتیوب چینل گرانو لیدون کو سلامونه اوز در تا ده خوشحال خیلو ده کلی و مشر در پیجانم چه لگیاده خفل جامعه پا خفل وینزی
گرانو ملگرو اسلام علیکم اسلام علیکم هو هر انسان باید خفل کارونه پا خفل وکی زما کالی پا خاتو شو نو داده اوز پا خفل وینزی خانو تز ده امیده چامره دیان فاکنه خیر ده
سمه ده
استاد فیروزا جامعه ده پاکی که و پا منده ورشه چی ده کلی میرمنه ده فرزانه در کلی لپاره اوهی ده گرد ورزی زر ورشه چی طوله در تا پتمه دی ما تا زنگ را وحله و وحله چی افتاد فیروز زر را اولیگا
پسترگو ملک سر تا ده جامعه می پاکی کنی دستی ورزم تا بیغام آشا یو زواد خیر عرکت دول خیر
سفر ما بی خطره زل خیر سر عرکتو که فرزانه کده چی ناروغ ما خدای خکر او تو بخیر سره بیر تخپل کلی کور تراغلی
هو خدا چی زحمتونم خان نتیجه ورکره او ناروغ مخشو
مننه کور موادان ستاسو د دواګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه
زوان سړی دی واړه بچی او زوانه ښځه ده شکر چې خدای خکر
سخت خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه ناڅاپه هغه مریضه شوه خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو
هو رښتیا فردانې څنګه وه خارجي هېواد دې خوښ شو هغه به ښه آباده ملک وه کنه
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري زمونږ خو دې غریب نه دي خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري
هو نو دا خبره دې سمه ده ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی یوه زره خاوره باید د نورو په وطنونو ورنکم
هو نو هر چا د خپل وطن ارزښت لري هغه وطنونه ډېر اباده دي خلک یې ارامه او اسوده دي خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم
فرزانې د شیرزمان له مرستې م خبر شولو ټولو ورته دعاګانې کولې
کورې ودان رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول
فرزانې ته دې هم خدای پاک ډېر عمر ورکړي فرزانې م ډېر تکلیفونه تېر کړل
ژوندۍ وسې پلوشي هو رښتیا شیرزمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي
وی خورې زه چیرته کولی شم
همت به کلو منی چې د درس لپاره خارج ته لاړ شم.
رښتیا دا خو به ډیر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منی.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه یې کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلیو ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوئ چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده، سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وای فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نمسولی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ته پلوه شي.
څه ووایم فرزانې، همت خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایستا خبره به هم په ځای وي. خو د همت خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي. ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه چې ترې وي همغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړې؟ ښه به شي.
همت خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، همغه لمسولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله. زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې لخوا مې مور راځي.
ښه ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له همت خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کم. همت خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده، ژوند یو سفر ځانې. ښه ده چې ته په خیر راغلې، مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو، هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي، په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره. خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي، او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا، منه مې راکا.
زلری شمردار خوره، ولکه رانه واخلې.
څه خبره مو شور دی ولړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منی را ناغستې ده نه یې را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دې مرداره مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
فکر کرم یاری، فکر کرم تو یاری، مو پلی آ سر چری سر چری، ما دخلیم جبر ما کا یاری، ما دخلیم جبر یاوری، ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کا یاوری، ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی، یہ شکایت کہنے غم مو کنام، اے نازلی یہ شکایت کو کرا، میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی گل پری، ما زخلم جبر ما کا یاری، ما زخلم جبر
ارابا
فکر کرام تو یاری، مو پلیا سر سری سر سری سر سری سر سری، ما زخلم جبر ما کا یاری، ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یاری، ما زخلم کوئی نادانی کتی ہے نازلی، یہ بھی وفائی کتی ہے نازلی، یہ بھی وفا منجو سب چلٹی این لڑ تو زر زری، ما زخلم جبر ما کا یاری، ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری، دنیا سر چری ما زخم جبر ما تا یاوری ما زخم جبر ما زخم جبر ما تا یاوری ما زخم تو تجھ زائی تانو بھی گئے نہیں تھی تو